مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزمبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دا وی موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره لنږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه څوونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپایي ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر وسله افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیمو خبرو کول رد کړي. بلخوا د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي وو چې د دوحې په غونډه کې که افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې دي د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
او د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
تمه ده چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربیره په دې جګړه کې 10 ملي اردو سرتیري او 40 پولیسو سرتیري ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سلګونو طالب وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ ناوخته د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یک شنبې په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوي چې د کوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدق امنیتي پوسته تیره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. ایراني چارواکو د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي. د دې هېواد د 1 ولایتونو څخه په په شپږویشت ولایتونو کې راوتلو سختو سیلابونو سلګونه کلي او ښارونه ځپلي. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه ځپلی. د دې ولایت والي غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویلي، شپږ ښارګوټي باید هر څومره ځل چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د ده په وینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نږدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي، ژغورونکي ډلې د دې ښارګوټو اوسېدونکو ته نږدې سیمو کې سرپناوي برابروي او هلته انتقالی. په ایران کې روسي سیلابونه په تیرې ولسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. خو په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او خبرې اترې خپروو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
که چیرې وړ کسان انتخاب شي، زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې، په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیارغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کباړ په بیه بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوهې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي، سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوهې په ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولی چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره رامنځته کېږي د هغې نه استفاده وکولی شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریځ ته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دی ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کېږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ وکولای شو هغه رسمي مذاکرات ژر تر ژره پیل کړو.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دي چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یو ځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای، څنګه حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولي وای، هلته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي، یا کله دا په میډیا کې نه اعلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا مني، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه، چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط پیدای چې باید دغه خلکو سره دی وګوري، د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواوونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ دوه ورځو یا
خغلی زمي وزغ کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتي پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې ورسره مرکچی پلاوی زی به مرکچی پلاوی خبرې کوي لا غوي سره. نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه دا ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا به رامنځته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي که ونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو 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 بهانه لټول دي چې ووایي چې دا دی دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چونکې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دی باید د افغان دولت سره کړی نه او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړل چې قیمه وټاکي او د وزیر طالبان سره خو سوال دا دی زما زج تر کوم اندازې پر فکر کوم او خبر يم حالات لا هم پیچلي دي کچیر په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقدامات ته دغه کړی دي چې اختار یو کړی شو دی په دغه کوي هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلی دي نو زه فکر کوم طالبان هم
ستاسو هم دې موضوع ته په پام سره ستاسو هم دې خبرې ته په پام سره ښاغلی زمي فکر کوي چې دغه غونډه چې په قطر کې جوړیږي دا خو سمله چې تسهیلاتي به وي ولې فکر نه کوي چې په دې کې هغه مهمه موضوع چې بری باید هوکړه وشي اوربند ځکه هر ورځ کسان وژل کیږي مثلا دې خو هم اخو هم نو دوی د خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم تا کې لا خپل په دغه خبرو کې فکر نه کوي چې باید په دې موضوع باندې و هوکړه وشي سره
د طالبان د نظر دې فکر کوي چې د اوربند مسله وسله ډیر وخت دی څنګه اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی مګر زه د دې نظر سره کتن موافق نه یم هر څونه چې ژر کېدل شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیته
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي او چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب
بله صاحب، نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې یو مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا تولو خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی، یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بله، چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده؟ یعنی په چا باندې هدف څوک و دا معلومات شوی؟
د دې سره باندې موږ ټول معلومات وکړل. د جلال آباد ښار درې ناحیې په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مینو خو د دې پېښو مسؤلیتو څه پورې چانه دی اخیستې. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه، دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه د سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و خو تر اوسه پورې هېڅ وسله والې ډلې دغه چاودنو مسؤلیت هم نه دی اخیستې. ولې ځینې شنون په سره چې موږ دغه موضوعات شریک کړي دي د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسؤلیت د چاودنو نه اخلي دا هغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د معافیا دي ځکه پرې وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپل سر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو. د دوی په وینا باندې په لوی لاس ونیسي یو ډول کېږي چې په ښار کې دغه د ناامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خراب کړي خو لا اوسه پورې هېڅ کوم ډلې د دغه پېښو مسؤلیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شنواری صاحب یو کلند ځواب راکوي لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلې چې کېدای شي دا احتمال چې وي چې احتمالا دا چاودنې به هغه کسان کوي چې غواړي یو څه مزاحمت د ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي، مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په وروستیو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري؟ یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه، پوځي قطارونه، یا داسې کوم خاص افراد متنفذ کسان هدفي وژنې، داسې کوم شی شته او که ګډې وډې بې هدفه چاودنې دي؟
بې هدف ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ورمه ورځ چې د جلال آباد ښار د مخابرات ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو. واپسې بله چاودنه وشوه چې په هغې کې مې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده دا هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده. په دې کې ملکی خلک طرفات ضرر چې رسیږي عام خلکو ته رسیږي اکثره یا د کوم دکان سره یا په چوک کې او یا هم د سړک غاړه کې د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه وي لرلې چې تېره ورځ د چرمېترې په سیمه کې هلته تلفات وو دوه چاودنې وشوې چې یوې کې تلفات لرل یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه به ګډوډ کړي موږ ځینې خلکو سره دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالانو یشنون کړي هغوی په همدې فکر باندې وو چې اکثره دغسې چاودنې به چې کله کېدلې نو وسوالو ډلې به مسؤلیت اخیسته ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا واوسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي ځکه په دې وروستیو کې چې کله ننګرهار په ولایتي ادارې کې
مننه شینوارې صاحب قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په جلال آباد ښار د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول. ورځو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. میرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسئلې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای سي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وو او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې ټاکل شوې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي. په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. اروپایي ټولنې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي، ځمکني بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټ وي په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده. د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د ښکېل خواو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمیزې سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی. په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټ وي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی، خو د ظرفیت او وړیا معیارونه یې تر اوسه نه دي ټاکل شوي. له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي. په دې اړه جزئیات الیاس دایره کوي.
تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. په ښکاره خو د لشکرګاه په شمول د ګرشک، نادالي، ناوي او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمېر سیمو خلک دغه جرګې ته خپل استازي انتخابولی سي، ځکه نورې ولسوالۍ یا خو د طالبانو په ولکه کې دي او یا یې په یوه ډول تر نفوذ لاندې دي. د خبریالانو په شمول که هر څوک له ځان سره اصلي تذکره ولري د خپل استازي په توګه یو نفر ته یوه رایه ورکولی سي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبریال عمر المر وایي هیله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولیږي.
که چیرې وړ کسان انتخاب سي، زموږ په مشورتي جرګې کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي، نو په دې کې خبریالان هم رایه ورکولی سي. او دا ډېر ښه خبره ده چې خبریالان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دي، وکولی سي چې داسې یو شخص انتخاب کړي چې د سولې په مشورتي جرګه کې یو رغند رول ولوبوي او د راتلونکي سولې دپاره ښه ښه پلانونه ورکړي.
حکومت ویلي دي دغه جرګې ته چې د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسؤلینو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې د غسیمو خلک جرګې ته ورپرېږدي چې د دوی په ولکه کې دي، خو په دې اړه د تصمیم خبره او یا دا چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزي په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې دپاره د استازو انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي، لا هم د هغه د غبرګو چاودنو آثار موجود دي چې د نوي کال په 2 ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودنو تر شل ډېر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد درس په ګډون ووژل. لومړۍ ورځ ده ټاکنې لا هم نه دي شروع سوي، خو د لشکرګاه اړوند بست کلا سیمې څخه دلته یو شمېر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرز العمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم معلومات موږ ته داسې ویل دي چې څلور نفره د شوراګانو غړي دي سره سي انتخابات دي. موږ د رشوره سره څلور نفره راغلي اوس دلته چې حالات مو ولیدي خلکو په پی چې وایي د دسکري لري د ښاروالۍ هغه دي راځي، نو مال دغه انتخابات چې دی شفاف کوي، خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای، ټوله وطن مو خبر کړي وای چې دسکره لري د رایې د ټول سکال وي راځي سي دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی بلاس. موږ هغه څلور نفره راغلي نور مو وطن نه دی راغلي او راته ویلي د څلورو نفرو د اداره کمې نه دي راته ویلي چې هر سړی دی هم خاص راځي چې بیره د سکرای د ښاروالۍ هغه دی راځي دلته د رایې اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دپاره چې په کابل کې جوړیږي د خپل استازو د انتخاب دپاره اکثره راټول سوي کسان د پاخه عمر دي. ځوانان کم دي خو د ښځو حضور بیخي بیرنګ دی. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم د لسو په شاوخوا کې ښځې چې دوی پکې پولیس دي په میدان کې تر سترګو کېږي. دوی راته ویل نه پوهېږي د څه دپاره راغوښتل سوي دي، خو د سولې د ټینګښت دپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي. د اساسي قانون د 113 ماده پر بنیاد لوی جرګه د افغانستان د خلکو تر ټولو د لوړ مقام لرونکو مجموعه ده چې د ملي شورا د غړو ترڅنګ د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د رئیسانو په شمول وزیران د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ غړي د انتخاب پرته پکې ګډون کولای سي. په تیرو 13 کلونو کې دا 5 ځل لویه جرګه ده چې رابلل کیږي، چې له دې جملې استراري لویه جرګه، د اساسي قانون لویه جرګه، د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لویه جرګه، د امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه او وروستۍ او 5مه د سولې مشورتي لویه جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ تر منځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 نیټه په کابل کې رابلل شوې ده. مفتي لستای د ازادي راډیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارواکي وایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هر میاشت تر لسو پورې کسان مړه او ټپیان کیږي.
ما د شي په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو او ما لو به سر کالي اما پسوچود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د مازدیګر 4:30 دی. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په جګړې کې دواړو خواو ته د درانه تلفاتو د اوختو رپورټونه ورکړل شوي. ایرانی چارواکي د دې هیواد په جنوب لویدیز کې د نورو هغه خرګوټو او کلو د خالي کولو هڅه کوي چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي.
اوس هم فیروزه عزیزی ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په پام کې لري چې په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره یو دوستانه لوبه ترسره کړي. د دغه فدراسیون د خبرونو مسؤل شفیع شاداب وایي د دغه لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د مسؤل مدیر او روزونکی او د ایران د فوټبال د فدراسیون د مسؤلینو ترمنځ خبرې شوې دي. هغه شاداب وایي تر اوسه د دغه لوبې په اړه خبرې نه دي ورسې شوې او نه هم نیټه کړه شوې ده. خو په خبره یې که دغه لوبه ترسره شي د ایران د پلازمینې تهران د ازادي لوبغالي کې به وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د دې لوبې د نندارې د ټکټونو له درکه ترلاسه شوی عاید به د افغانستان له سیلاب ځپلو سره په مرستو ولګول شي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ ځوانانو د سولې ټورنمنټ په نوم د والیبال سیالۍ پیل کړې دي. د دغې ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسا ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 15 لوبډلو ګډون کړی او هدف یې د جګړو ښکې لوبغاړو ته د سولې پیغام رسول او د لوبغاړو ظرفیت لوړونه ده. دغه ټورنمنټ لاس ورځې وړاندې پیل شوی او ټاکل شوی تر راتلونکو 15 ورځو دوام وکړي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سی آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې حیدرآباد او پنجاب 11 لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ جګړه تدي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. په پنجاب لوبډله کې مجیب زدران او د حیدرآباد په لوبډله کې بیا محمد نبی او راشد خان اخیستل شوي دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بیا ډیلی آر سی بی او کلکتې لوبډلې راجستان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د روانو سیالیو د نمرو په جدول تر دې دمه کلکته لوبډله د 2 نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې او چنای سپر کینګ لوبډله په هم ځای لري. خو د ویرات کوهلی په مشرۍ آر سی بی لوبډلې چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم نه ده ګټلې د جدول وروستۍ لوبه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. د امریکا متحدو ایالاتو په لیبیا کې د روانې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنه ښودلې او پر پایتخت ترابلس د متقاعد جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د وسلوالو ډلو د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د لیبیا د ملي یووالي حکومت ګواښ کړی دی چې که د خلیفه هفتر پر ضد به ځوابي پوځي عملیات پیل کړي. د لیبیا په تازه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 23 کسان وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د لیبیا پر پایتخت طرابلس د متقاعد جنرال خلیفه حفتر د روانو بریدونو مخالفت کوي او په سمدستي ډول د دې بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې یو اړخیزه پوځي عملیات د لیبیا خلک له خطر سره مخ کوي او د لیبیا پر ښه راتلونکي منفي اغیز کوي. ښاغلي پومپیو ویلي چې د لیبیا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدی او همدې ته په پام متحده ایالات د دې هیواد پر مشرانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سیاسي خبرو اترو ته مخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې سیاسي جوړجاړی د لیبیا د خلکو د یووالي یوازینۍ لار ده او له همدې لارې د لیبیا ټول خلک له امنیت، ثبات او شفافیت نه برخمن کېدای شي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت ویلي دي چې د روان اپریل میاشت له څلورمې نیټې څخه په طرابلس د جګړې له امله لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د لیبیا حکومت چې د امریکا په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو یې تر شا دي نن اعلان وکړ چې د خلیفه حفتر د ځواکونو پر ضد ځوابي بریدونه پیل کړي دي. خلیفه حفتر د لیبیا په ختیځ تبروک ښار کې له خپل لوري مستقله اداره اعلان کړې ده. روسیا، متحده عربي امارات او مصر هغه درې هیوادونه دي چې له متقاعد جنرال خلیفه حفتر څخه ملاتړ کوي. بل لور ته په افریقا کې د امریکا د پوست مرکزي قومندې ویلي دي چې له لیبیا څخه به امریکایي سرتیری چې د داعش پر ضد مبارزه کې له محلي ځواکونو ملاتړ کوي د امنیتي اندېښنو له امله وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او ځوانان وایي د دې ولایت د ولایتي بیارغونې د ډلې د پخواني بیز د لکونو ډالرو وسایل چور او تلان شوي دي او اوس هم د خرڅلاو لپاره په پټه د کباړ په نوم بهر ته قاچاق کیږي. دوی وایي هغه مهال چې امریکایي پوځیان له دې اډې وتل نو اکثر وسایل او تجهیزات یې ولایتي ادارې ته پرېښودل، خو چارواکو په قانوني ډول نه دي ثبت کړي چې په دې توګه یې ورکېدو او ضایع کېدو ته لاره جوړه شوې ده. د مدني ټولنو غړي فعالان غواړي چې اړوندې ادارې د دې وسایلو او تجهیزاتو د چور تالان مسله وڅېړي او په فساد کې له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پکتیکا د مدني ټولنو او ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د مرکز خرنې د پی آر ټي د پخواني بیس ټول پاتې سالم وسایل او نور تجهیزات په اړوندو ادارو پورې قید شي او هغه توکي چې د کارونی وړ نه دي هغه د دې شفاف پروسې لارې خرڅلاو ته وړاندې شي. دوی زیاتوي تر اوسه د دې بیس ټول توکي د کباړ په نوم بهر ته لیږدول شوي. حال دا چې اوس په خپل افغانستان کې د اوسپنې فابریکې شته او د ولسمشر لارښوونه هم داده چې کباړ باید بهر ته ولاړ نه شي. د یاد ولایت یو مدني فعال عزیز الرحمن جبران ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ ټول مدني فعالان بلکې د پکتیکا خلک اندېښنه لرو که چېرته کباړ راوځي نو د دې کباړ د بیډینګ شي ترسو په قانوني لار باندې وزي چې څه شهر وزي او چیرته زی په داسې شکل باندې وزي چې دوی یوازې نمبر کوي چې کباړ ده دا د اندښنې وړ ده.
د پکتیکا اوسیدونکو هم له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د پی آر ټي د توکو د خرڅولو قضیه وڅېړي. د دوی په وینا په دې ځای کې چې له موجودو توکو او تجهیزاتو سره څه شوي هغې ته له چور کوم بل نوم نشي ورکولی.
ولسونه اندېښمن دي او له ولایت او مقام او امنیه قمندانې عموم کې له ټول دولت څخه غوښتنه ده، غوښتنه کوي چې د دې اصلي عاملین پیدا کړي چې څوک دې څنګه لیلامیږي، ولې خرڅېږي، چا را ایستلی دی او پی آر ټي څرنګه چور کېږي. دې ته موږ یوازې چور ویلی سو او له چور علاوه بل څه نوم نشو ورکولی.
چارواکو به کوشش کوو چې دا غږ تت کړي او دوی به وایي داسې څه وجود نه لري. بیا درې ورځې کېږي چې ملي امنیت منصبین په دې برې حل شوي دي او څو موټران دي کباړ نیولی دي چې چارواکو لخوا ډک شوي دي او خرڅ شوي دي.
د پکتیکا ولایتي شورا منشي عزیز عزیز وایي کباړ باید به هر پر ځای په خپله د اوسپنې د افغاني فابریکو پر مالکینو پلورل شي.
مونږ خپل په داخل د افغانستان کې کارخانه لرو، کچیر ته مونږ دغه کباړ خارج ته پریږدو نو زمونږ کارخانه به پالجي وي، ځکه چې د رئیس جمهور حکم هم دغه ده چې کباړ باید د افغانستان نه خارج ته لاړ نشي.
بل لوري ته د پکتیکا امنیه قمندان مل پاسوال غلام سخی روغلی ونی وایي د یاد بیز هغه توکي چې په دې وروستیو کې پلورل شوي د مسؤلینو په لارښوونه د ځینو وسایلو او ماشین آلاتو درانی ولول پارول.
نم چانه پیسې اخیستی نه غلیو او د غلو په مقابل کې مبارزه شروع کړه. څه به دا خلکو سره د پولیسو د ایسات ادا کوم او دا خبره ز قانون منګول ته سپارم.
د پکتیکا د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پیارتی د پخوانی پوځي بیس څخه د نظامی تجهیزاتو، ماشینالاتو او نورو قیمتي توکو د چور او تالان مسله هغه وخت راپورته شوه چې د پکتیکا والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی تیرونی رسنیو سره په خبري ناسته کې د یاد بیستو کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت وبلل او ویل چې د پخوانیو چارواکو لوري چور او تالا شوي دي.
د فراه ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د 325 ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 13 د ناامنیو او د امکاناتو د نشتوالي له کبله بندي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم له دې کبله اندېښنه لري او وایي که دغه ښوونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې ښوونې او روزنې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکانو 13 به ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکۍ په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره د مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي.
اطفال از منطقه است یمت سواد دور میمانه.
قریه یا به هر جا که باشه اولاد از اون قریه یا وطن که باشه کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونن که درس بخونه.
زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وایي چې اساس قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده او د معارف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معارف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي د زدکونکو لپاره لیلیه جوړه کی ترسو د اماغ منطقي چمان او تنکیز وانان د تعلیم څخه بی برخي پات نه شي.
د فراه ولایت د پون ریاست منستر محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمه کې د شونکو اومداشن اړوند تجهیزات نشتون د درشنځو اترول اصلي لامل نه دی. د خبره د سنځي څواره د پون وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی
که ما ضرورت درو مخاطر بازوشه مکاتب در ساحات است.
د درشنځو اترول یو لامل د مسلکی شونکو شن پر سیمه کې چې دا شونځي موجود دي ځکه مرالته مسلکی شونکې نه لرو. دوه موجود امکانات او اسانتیاو نشته دي چې داخل مرالته یو خیمه هم نه لرو تر څو دا شونځي پکښې پرانیزو. همداشان نورې ټوکې لکه قرطاسي هم تر اوسه په ریاست پلاس کې نشته چې دا ځای شونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 باب شونځي موجود دي چې دا غړدل څخه یو دیش باب د فراه د مرکز همداشان ګلستان خاک سفید بلابلوک بکوا پښور په ولسوالۍ کې ل درو کال
له فرات څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکولو د اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت له شپږو تر لسو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر مسؤلان وایي په دې زون کې شپږ اتیا کیلومتره مربع ساحه لا هم پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د چارواکو د دې څرګندونو نور جزئیات له پکتیا ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړه ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤل محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 244 کیلومتر مربع ساحه د نونو لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کال کې ماین پاکان په دې تنو توانیدلې چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا، پکتیا، غزنی، خوست کې 260 کړي د ماینونو د خطراتو او د غول شتون نه وباسي. موږ خوش بختانه په دې توانیدلې چې 240 کیلومتر مربع اراضي د ماین پاکي پروګرامونو په ذریعه باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور څلوېښت ولسوالیو په 225 کلیو کې 444 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په محصاحت د شپږ اتیا کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوال مخالفینو د جنگیالو ترمنز په ځمکنیو هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ترڅنګ په لویو فرایي لارو دښتو کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپره شوي ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هره میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد اب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د په ناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي:
زه 12 کلنه ماشومه یم. ما د شیشې په پټو کې را پیدا که سما نه پیژندو. په ما لوبې ورسره کولې، اما پسې وچود. ما د خپل یو خپه د لاسه ورکړه او نور ماشومانو غوښتنه لرم چې د شیان دي نه اخلي شي پیژني نه، او نور خلک د شی نه شندي شي خلک په مای پانچي.
پاسویل ختیزون که دا ماین پاکی چارو همغگی کون که دفتر بایی. دا پلان نمخی پراوان دیر لسوا ات نویم المریز لیگ دیسکال که دا خوست او پکتیا ولایت پا مربوطاتو که پا مساحت دی 0.15 کلومتر مربد مکه که 55 سیمی پنخه شوی چه دا ماینونو لشتونز خبه پاکشی. اصیل زازای آزادی راژیو پکتیا.
قدر منوریدون کوشی با وروسته نیمه نره دی آزادی راژیو د ښځو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په یو لنډ راپور کې واورئ چې په برتانیا کې څنګه د یوې نوې جوړې شوې وسیلې په مرسته د خلکو په جامو کې چاقو او نورې تیرې وسیلې موندل کیږي.
په برتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړې او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلیګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي، او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوفبرا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پونډه بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفادې په آسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متره لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفادې په جامو کې پټ شان معلوموي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. دا نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د هغې پیغلې د ژوند په اړه غږیږو چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د افغان ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي، او په امریکا کې یې د نړۍ په کچه د وومن آف ډیسټینیکیشن یا متفاوتې ښځې په نوم جایزه اخیستې. هغه څنګه وتوانېده چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ د افغانستان په نام نسیمو کې د ښځو کار کول څومره ستونزمن دي؟ او که ښځې په نړیواله کچه ستایل کیږي د نورو ښځو په ژوند به یې اغېز څه وي؟
دا به د نورو خویندو پر ژوندانه باندې مثبت اغېز وکړي.
دا ویره وه چې ډېر د سخت حالت سره مخامخ شو، ولې بیا هم موږ وکولی شو چې برنامه هلته سرته ورسوو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ.
هر ښځې پوهېږي جایزې ورکوي، تکړه دي، پوهېږي، او د کلي ښځې غریبانه څه پوهېږي.
دا خبرونه فرشتې غنی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې فرشتې غنی وړاندې کوي.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جګړو سره سره کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه هم د نجونو او ښځو د فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي. خو له دې سره سره یو شمیر ښځې شته چې د خپلې ټولنې د پرمختګ او د ښځو د وضعیت بدلیدو لپاره هلې ځلې کوي او هغو سیمو کې کار کوي چې ناامنیه ژوند هم ګواښي. د افغان ښځو دا فعالیتونه او د پرمختګ لپاره هڅې ځینې وخت د نړیوالو د پام وړ هم وګرځي چې دا چاره یو شمیر نړیوالې معتبرې جایزې د افغان ښځو په نوم کړي. ایواله هم دغو ښځو څخه چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د 2019 کال د وومن آف دیستینکشن یا متفاوتې ښځې ایوارډ واخیسته غرڅنۍ امین ده. دغه جایزه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د ښځو لپاره د یو غیر دولتي یا کمیټي آن د سټیټس آف وومن بنسټ لخوا هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي وي. شاوخوا اصل نورې نړیوالې مؤسسې چې د نجونو او ښځو لپاره کار کوي د دې بنسټ غړیتوب لري. 22 کلنه غرڅنۍ امین د هغو کارونو په خاطر په دې ایوارډ وستایل شوه چې په رضاکار ډول یې د ښځو د ظرفیت لوړونې، په ځان اعتماد پیدا کول، د نجونو تعلیم او په مدیریت برخه کې د ښځو او ځوانو نجونو د روزلو په برخه کې کړي دي. غرڅنۍ امین وایي له 2016 کال راهیسې د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د مدیریت په برخه کې د ځوانو نجونو په روزلو بوخته ده چې تر اوسه یې تر زر تنه زیاتې نجونې روزلې دي. د امین په خبره دغه جایزه ورته د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې ورکړل شوه چې هلته د میشتو افغانانو لخوا یې تود هرکلی هم وشو.
چې کله زه په سټیج باندې ودرېدم، ماته ټولې هغه افغانې ښځې چې هغې د فعالیتونو سرته رسوي د ټولو مشکلاتو خنډونو سره دلته مخامخ راته په سترګې کې ودرېدلې، او ماته دا ډېر د افتخار ځای و چې د یوې افغان ځوانې ښځې په حیث باندې زه د افغانانو خصخه نمایندګي کوم هلته، او د افغان ښځو قوت او ظرفیت او استعداد او رهبریت په نړیواله سطحه باندې ښایمه. حتی ما بعضی افغانان ولیدل چې هغه دو ډیر په مینه او په احساس باندې زه کلک پغې کې ونیولم او سترګې د ژړا څخه ډک.
غرڅنۍ امین په اصل کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې لومړني کارونه یې هم له همدغه ولایته پیل کړي دي. غرڅنۍ وایي تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو نړیواله جایزه اخیستې و چې هغه جایزه هر کال هغه لاس غوره ځوانو رهبرانو ته ورکول کېده چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزناک تمام شوي وي. د غرڅنۍ امین خور سنا بیا وایي زخت زیاته خوشاله شوه چې خور یې په نړیواله کچه د هغو فعالیتونو لپاره وهڅول شوه چې واقعیا ورته زحمت ایستلی و. غرڅنۍ
چې دا هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې دنیا کې د ښځو پاره د مبارزې، حق غوښتلو او رهبری یو الګو ده. د هغه مقصد د ښځو او ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستل دي چې په دې کار کې تر ډېره حده بریالۍ ده، او غرڅنۍ د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. نو د هغې د خور په حیث زه په هغې باندې ډېره ویاړم، او ماته د افتخار ځای دی چې زموږ په افغانستان کې د غرڅنۍ په شان قدرونه شته دي چې هغوی د یو مثبت او دوامدار او باثبات بدلون لپاره هلې ځلې کوي او کار کوي.
غرڅنۍ خپل زیاتره وخت د هغو سیمو له نجونو سره تیر کړی چې د امنیتي ستونزو او کلتوري محدودیتونو له کبله یې خپل استعدادونه پټ ساتلي دي. غرڅنۍ امین وایي اکثره وخت یې هغو سیمو ته سفرونه کړي دي چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه. د هغې په خبره کله چې فراه ولایت ته ولاړه نو د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب و، خو بیا هم دوی د نوموړي ولایت نجونو ته د مدیریت په برخه کې د افغان ښځو د پرمختګ په موخه روزنه ورکړې ده.
هغلته هم امنیتي وضعیت ښه نه و، حتی دا ویره هم وه چې ولایت به د سقوط سره مخامخ شي. ولې موږ وکولای شو چې دا برنامه هلته سرته ورسو. انجونې مو ډیر په محتاطانه شکل باندې او ډیر په احتیاط سره خپل ځانونه حتی په خطر کې ورکړل، او هغه انجونې چې راغلي دا ټریننګ واخیست هغه دوه هم ځکه دا ویره وه چې امکان لري ډیر د سخت حالت سره مخامخ شو. ولی بیا هم موږ وکولای شو چې برنامه هلته سرته ورسو، حتی امکان لري د مرګ سره مخامخ شو.
غرڅنۍ وایي دوی هڅه کوي هغه انجونې راټولې کړي چې تر یوه حده یې زده کړې کړي وي او په خپلو کلیو کې نور انجونو او ښځو ته ګټه ورسولی شي. ایواله هم دغه ښځو څخه په کندهار ولایت کې شګوفه ده چې د غرڅنۍ د کاري ټیم سره د پروګرامونو له لارې روزنه لیدلې او اوس په خپل ولایت کې نورو ښځو سره مرسته کوي. هغه وای په دې روزنیز ورکشاپ کې تر ګډون وروسته یې په ځان اعتماد او باور زیات شوی او اوس کولی شي په ښه توګه په هغه اداره کې چې کار کوي کارونه مدیریت کړي.
په پخوا کې کله چې ما مخکې له دې چې ما دغه ورکشاپ اخیستې دې په مشکلاتو سره اخته وم، ځکه چې ما د لیدرشپ په اړه خبر نه وم، نه پوهېدلم چې څنګه کولی شم په یو ګروپ کې کار وکړم، څنګه کولی شم په یو ګروپ کې انتري رامنځته کړم. کله کله به هم موږ د ډېرې ستونزو سره مخ کېدل، لکه دا چې همکاران یو د بل سره همکاري نه کوله. او کله چې ما دا خبره واخیستم زه پوه شوم چې چیرې موږ غواړو لیدر واوسو، نو موږ باید یو څه ګروپ ولرو، په خپله ګروپ او په خپل کاري ساحه کې یو څه
غرڅنه یمین په افغان امریکایي په هانتون کې د حقوقو په برخه کې د لیسانس ترکچې زده کړې کړي او اوس غواړي د فول برایت لاره خپل ماسټری په امریکا متحده ایالاتو کې واخلي. غرڅنه وایي د کار په لومړی میاشتو کې چې کله ولایاتو ته سفرونه درلودل، نو د خلکو لخوا لډې رستونزو سره مخ شوي و، خو اوس هر څه بدل شوي او خلک یې له کارونو خوشاله دي.
مشکلات به ډېر وو، باز وختونه کې به خلکو ویل چې سو د کوم ځینې راغلی یاست، یا به ویلي چې دا ټریننګ څه شی لري ځان سره. مشکل دا و چې هلته خلکو ذهنیت دومره آماده نه و چې خوسته یو لیډرشپ ټریننګ ورکول شي. وروسته وروسته یې حمایت ډېر شو.
غرڅنۍ وایي له نورو فعالیتونو سره سره یې د ننګرهار ولایت له یو شمېر علماو سره په ګډه د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې هم یو کمپاین پیل کړی. د هغې په خبره له دې لارې غواړي په دیني علماو غږ وکړي چې دا منبر لاري خلک د نجونو تعلیم او زده کړو ته وهڅوي. د غرسنۍ په وینا دغه کار یې په دې ولایت کې مثبت بدلون هم راوستی دی، خو شاید ډیره یو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې غرسنۍ د دې فعالیتونو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي. پاره دا پخپله وای
اول موږ ته دا یو غټ سوال و او یو غټ پلان ته مو ضرورت و چې سرقم وکولای شو دا برنامه په دوامدار شکل باندې په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې سرته ورسو، او داسې یو مالی سرچینه باندې چې ډونر وي او یا یو کم وخت لپاره دا ډونر ته پیسې درکې په دې باندې منګه اکتفا ونکو. یو د مهمو بخښونو څخه دا هم دی چې سرقم د انجونې د صفر څخه شروع وکي او په خپل یو تغیر رامنځته کی، بل دا چې زما خپل شخصي لحاظ باندې زه دردند لرم او دغه ماش څخه چاغلتي خلمه کولای شم چې دا برنامه مخ په وړاندې وسمه. زیاتره زمونږ دا برنامه د خلکو په همکاري سره هم سرته رسیږي. کله چې ولایت ته ځو نو مختلف بخشونه هلته موږ سره همکاري کوي، لکه د ځای په بخش کې، د انټرنیټ، د کمپیوټر په بخش کې، د برق په بخش کې موږ سره خپل ولس خلک کومک کوي، نو دا بیا مصارف لږ کمی.
خرڅنۍ واده نه دی کړی، د مور پلار او انا ترڅنګ دوه خويندې او درې ورونه لري. د غرسنۍ ورور حبیب بیا وایي په خور یې ویاړي او هڅه کوي تل یې ترڅنګ پاتې شي.
غرسنۍ زما خور ده، خو زمونږ د کور د ټول افغانستان ویاړ ده. د ماشومتوب څخه تعلیم او زده کړې سره ډېره زیاته مینه درلودله. زه همیشه د ورور په صفت د خپلې خور غرسنۍ ملاتړ کوم. هر خور د خپل ورور د کورنۍ ملاتړ ته ضرورت لري، خصوصا زمونږ په افغاني او اسلامي ټولنه کې. نو له همدې کبله زه خپل خويندې حمایت کوم. کله چې غرسنۍ زما مرستې ته اړتیا لرله، ما په خوشحالۍ او په افتخار ورسره مرسته کړې.
په وروستیو کلونو کې افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې ډېرې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې، خو دا چې دا جایزې او په نړیواله کچه ستایل به د افغان ښځو په فعالیتونو څه اغېزه ولري، په اړه د ښځو د حقونو فعاله خاطره اسحاق وی
بل شکه چې دا به د نورو خويندو پر ژوندانه باندې مثبت اغیز وکړي. د هغو خويندو لپاره چې مبارزین دي، د کوزکه هغوی هم تشویقیږي، هغوی هم غواړي چې ورته نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه هم باید لاسته راوړن ولري. او تقریبا هغه خويندو چې راوتي دي په بیلابیل ادارو کې کار کوي، هغوی خپل هغه نسبي ازادي ترلاسه کړې ده. نو اوس د دې وخت چې باید نړیوال سره هم خپل ځان مقایسه کړو او هغوی ته هم ثابت کړو چې افغان میرمنې مبارزه خويند لري، هغوی کولی شي نړیواله کچه هم ورته لاسته راوړنې ولري.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته، او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي واورو چې خلک د هغو افغانو خزو پاړه سوایي چې کارونه یې په نړیواله کچه سټایل کیږي.
جالبات زینب بی بی بولا کسی کو سفر کتلی خود دوباره کار کرد که خاریان کی خار کی چلتا کار کی کابل خار کی امسا جالبات خار کی بولا کلی خود خاران تا چایو شیر نیدی کلی خاری و زاری دیما قصد مری بانان ستو ستو مانه دی خار خزی پیگی جایزی ورکی تکره دیو پیگی و دکلی خزی غریبانان سی پیگی زی
نومنادیا د دې کمپاین اوسیدونکو دا خو یو ډیره ښه خبره ده چې یو افغان انجلۍ په نړیواله کچه جایزه اخلي او هغه د خپل انجونو لپاره افغان انجونو لپاره د ډیره یو ښه د افتخار خبره ده او دا د ښه چې په افغانستان کې سره د شي خزې ډیره زورول کیږي په هر ډګر کې خو بیا هم د افغاني خزې تر ټولو لوړ استعداد
انو می قدسیه ده پنځه کې استاد یم دوه امدا سالور پنځه خصې د جایزه زما پیشنهاد دولت او د خزی وزارت دا ده چې وګرځيږي هغه خزی چې لیاقت لري هغه پیدا کی دوی ته جایزه ورکړي
په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه پاتره سیږي تر بیا خو وخت ولري